السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خره غلاست. لومړی خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ د مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پایل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیره شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او له پوځ څخه د بیله شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو هڅو پایله نه ده ورکړې. یوې روسي الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 43 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي دې بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخه ترلاسه کړي خی چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لوي شي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس د ازادي راډیو په دې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبري کوو. لمون سره ملما دی حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې پدې معنی چې په طبیعت کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونه رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره، نه غواړي سه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران سه چیته بي ځای سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا د مخه نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
دغه ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي سي، او چې د سفر وکړي یو ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دوی بیچاره مایوسه کیږي، او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسوي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو مونږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده، کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لالې او د دوی مسکن وژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په، یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته ورسیږي. بېرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، انشاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه سکوندې ښځې همدغه چې داسې خلک دي چې خپل پلرونه مېړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږي چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بشارګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هیوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشافشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، سو ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس. دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي که دوی خلاف دې کار کوي. موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارګان وفات شوي وو. دغه فاجعه و کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې توجه وکړو، دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري څخه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو در کوم، یو مثال پاکستان به درته مثال در کوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بشارګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامین یې بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلا چې دریال لس ودالر یا یو لس ودالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او داخله بشره در په در کوي د پاکستان ویزا. که نورمال راځي، نورمال کله راشي، کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشارګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات والتا تلی دی، اکثر بندیان کی گی، ظلم ورسر کی گی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندی ورسر مخامخ کی گی. نو داغا مشخص دی، داغا نور پاکستان اختلا یاو اغی دی دی سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتن د دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه فکر کوم هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکای نه په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سه ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال در کوم. مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې و، ترکیه و ایران مرز کې هلته افغانان بشارګان راایستل شوي وو، هلته د دوی د کالی اور باندې ایستل شوي وو، دا بشارګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې. او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته وایي، کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح واضح راته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم په دې چې موږ بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې. په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوي سلنه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري. د دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي، مجبور دي، ځان ګوري، کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دی، زه مجبور یم چې خپل ماشومانو کور کې یا خزې ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي. دغسې سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکی یعنی نوه ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به د تا ته درکړم. یو کس ما ته کیسې وکړې چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشار په برف کې راګیفسي و محرومیت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو. که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري، یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه نه ورکول کېږي. دا د هغه نامه چې ورته کومکونه مې او صرف د نړیوال کومک کې هغه مو بېچاره خلک ته نه رسېږي. دا حقیقتونه دي چې ما تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دغه مشکلات به زموږ د خلکو حل شي انشاءالله.
بله منصور صاحب، دا هم ګړی موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې پخوا به یې کار کوه هغه نشته. نورې ادارې وې چې د بشر د حق لپاره به یې کار کوه. دغه څومره اثر کړی ده چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دننه او بهر لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د پښو لاندې کېږي، دغه څومره بد اثر کړی ده ور باندې؟
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقونو کمیسیون چې دی پخوا موږ لیدلي وو د دوی هغه صلاحیتونه چې و صلاحیت هغه سې نه اوس د خلکو د حقونو د تامین لپاره څه کړی وای. د دوی یو نظارتي بخش و یا د دوی یو هغه سې ګزارشي یا رپورټي هغه کوو. مثلا که د بشري حقونو کوم شی ته تلف کړي دوی یوازې یو هغه جوړوو ګزارش خپل هغه ته لیږي مرکزي دفتر ته. نورې دوی د لاسه سې څه شي توان هم نه و. د حقوق لپاره دوی باید محاکمې ولري. د محاکمو پاس د چا چې حق ضایع کېږي خرابېږي، هم حقوقي هم جزایی، باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایاتو باید غږ واورېدل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسي شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ضایع شوي دي هغه بېرته ورکړل شي. دغه په دې تمه یې منو.
بله تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمیني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهېږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې؟
تاسو خپل اخه پوهېږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغسې یو حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څه څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تېر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای چې خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پوهېږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسونه مشکلات تری تحصیلات تو کیفیت او دا کمیه دا ټول موږ تو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د موږ عمر خلک چې وزدار دي نوي سلنه پورته هغه عمر دوی بشارهګان د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشارهګان د بشي یعنی دغه واژه او دغه پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د شته. دوی د موارد که دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني. چا چې خپل حق ونه پېژندي نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډېر مشکلات لرو. الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانېږو چې ادي اقل تر یوه حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په هکله معلومات پیدا کړي؟
دا زه چې فکر کوم دا موږ په درې مرحله کې کوی چې دغه کار وکړي. یو خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنې اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته،
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه سي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې یې راته ووایه.
په دې پوه سو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنې په دې معنا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي استدلال د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد له منځه ځي. نو په دې معنا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت او ورو ته توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفه دي د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي، خوش سند تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي. مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق دي، د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دوی کوي. نو فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوای شي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخ کوم مشکل نه جوړیږي، او دوی همیشه کوای شي سفرونه وکړي او بیرته خپل ویزا ته دلاسي. او متاسفانه دغه سوال تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللی دي، ویزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه موږ کله خبرې کوو، په دې خپل موږ شرمېږو. نه نه، په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه وکړو.
کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایل کړي چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې ته زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا وسال متا ته ویلی. نو په دې پر کې یوازې په نظر نه نه کیږي، مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا غا تحقیقات ټول جوړ کړي، ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لارې او د غریش لارې او چا نه واوري، هغه د کتاب ته ولې کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځو تاسو خپل سفر ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تلې و، مده 2019 کال کې سال ته یو دوم یا سیمینار ولته تلې و، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تلې و، هم هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولې د ستدار موږ غتر هغه اسا کو دی راغی چې مثلا دا نور هیوا دوه سو ګورو اشراف لري، ترقی لري، خلک یو مانګي و، خپل دیوا سره مینه لري. یو حالت ما ولید چې دا خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتل دا خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل، او د خپل هیوا سره مینه درلوده، دا د هیوا سره اتحاد او مینه درلودلو، دا هیوا لپاره کار کولو، دا خپل هیوا مخته تللو، ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه راست متاسفانه بودی که دیر جفاگان دیر بد قانون شوی دی متاسفانه در دیر بایسی دار خلق مو بودی خلوی دیوات نمنو او دا متاسفانه دار خلق اوس بیشارگان مسافر دی اچی تماجر دی دخل کو دیر دیر دی ارزش کارون او مثلا دا یو کاسیا دکانداری که یا مثلا کسافات یا دیری وری متروانی که دا دیر دیر یعنی لایق خلق دمونگا او دا غصی کارون پو خارش که صدا ممتا مرو را خنه دی یا و مغو بیشارگان تا خنه دی دا غصی ما دا از دا خپل هیواد لپاره سرای سه هر سمده کارو که هر سمده رضامت و باسی هر سمده تلاش و که دا کم دا بات و خپل وطن آباد که چمسور که او برد سو او و او سایم او لر و امیت او لر و تکنولوژی او لر و شرق و ترقی او لر و
دیر زیاده من نتاز بندیم سلامت و سی
تاست داره خیر و سی تاست داره
قدر من اردن کو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي میلما احمد شاه پاتون د ازادي میلما پروګرام ته شراغ لاسته تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغسې مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي راډیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیاتو اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټې سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کېږي، نو بیا کتاب تم فکر راوړي، بیا مطالعې تم فکر راوړي، بیا لیکنې تم فکر راوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر راوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دغه ټولنه کې اوسېدلی یم، یا مثلا ما تر عملمیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، نو اوس چې خبره ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاته شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا هغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کېږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خوزه داس فکر کوم چې حق محال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګا نه و لکه څنګه چې نن آګا دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایس انتقالي دی دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراش خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تېرېږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په
خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي. د راګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو، یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیز رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي، او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او د لست کې پرکړلې کته هغه موضوع د لپاره پزله پوری او د دوام ورکی دوام دی نور کی ځان دی یو قسم وږي پریږدي ځان دی یو قسم د مطالعه تږي پریږدي فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لست کې پرس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځکه ودرېدل یا مثلا تلوسی او جری دغه د پریږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې د کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع یې زموږ د لپاره پزله پوری موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوي یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم نو نه کېږي داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي مثلا که زه مثال وایم اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړې هغه کتاب را واخلې او پلر پایل باندې وای دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعه په جریان کې ما سره ټلیفون پروتي په کې یو زنګ راځي ځان ته مصروف کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ځخ کې په واتس اپ کې میسج راځي زه ځما غوړم ته یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم دغه فتح هغه بل میسج راکې زه بل ریپلای ورکوم په دغه سی حالت کې ګورو چې نیم ساعت تیر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعه ته کښېنو موبایل بېخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو ځواب د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېم ټکی یې دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعه کوې په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سولې یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بیرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر ورڅخه ټکي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعه وکړي یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسې کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده هغه وږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خړوبېږي زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکړم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې
ډېره مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه به ورسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په شوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغه شکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه سي د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د احتیاط برخه نسي پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتاب تم نشته. دا څو ځایونه دا زه د مخصوص ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یو ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کې چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سي د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پونتون محصلین، زوینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه، هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پونځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. په دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي، څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی دی، وایي چې ورور تا ته کتاب چیش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، ممکن ډېرې پیسې وګټي.
توپیر دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي، زموږ معده وږی کیږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې موږ وږی کیږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نسي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تا ته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار څخه باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درکولی، موږ نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې، کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیره زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شته ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي، هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني. په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکم، دا یو څو موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي، خو هغو اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې، ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادې یو ځل زما سره ولیدله، هغه ته یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي. دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی په دې باندې، او موبایل ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و، دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې بل شوونه کوله چې داسې وکړه داسې وکړه. نو دا شان ورکړی وه او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکړم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخلم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده، یعنې د ټول هیواد په کچه باندې. په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم، ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دې لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کړي. خو په دې وروستیو کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار غوره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولی، یعنی رانیسي علاقه، نو هغه ته پکار دا دی چې پر یو بل لار باندې موږ ورته ورسو او دا شی وده ته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا وه چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول. هغه مینوال پیدا کړ، خو دا هغه ستونزه بیا دا وه چې په مشخص وخت باندې خپرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای. که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تېرېدل او تسلسل یې خرابېدې. دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول. نو حق هم ښه دي، اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي، خو د دې بیا یو بل مشکل درلودې. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نه ور باندې زړه کېږي په دې باندې. داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند بند کېږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکت څو ځله زما ژغ پکې بندېږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر یې درلودی، خپل ځای یې درلودی، خو ډېر مؤثر نه و. په دې وروستۍ کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی دپاره پخوا هم اپلیکیشنونه وه، د دری او پښتو دپاره د بلبل نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی. او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او اله تخبریږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ پلی کوي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واورې. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلاین اورېدلای شي. که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کړه کړه باندې واوري. دا شوالی دي. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی، اولته خپره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، په کار به دا وایي چې مثلا مثلا په یو بل کتاب باندې شي کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت لای سوې وي یا مثلا کیفیت پاملرنه سوې چې شو وي چې شو ازي وي چې شي ایډیټ کړل شي ځینې شنه ایډیټ سوې خدای غا شاند چې دا قابل د شوالي دي قابل د تغیر دي دا به شي نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه مرا پیدا شي زنه پېژم خدای غا لاره ډیره شه ده خود دې شوالي دا دي د ژغوزو کتابونو چې خلق بل دې چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه ردلای شي فرض خپل ځان کډر وشه مې چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته ځم تقریبا نیم ساعت 15 لوشت کې مزل دې بشو پیاده نو زه پیاده ځم او پیاده راځم زه دلته درې ګټ کوم یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بل هغه وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کیږي بل دې چې زه پیاده ځم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم دا هغه پر ځای باندې هغه ځما ته هغه ما کرایم را بچت کیږي یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري ډېر کتابونه واوري
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ
ډېره زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي کتاب ډېر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي
Deserve